ساعت استودیو 8 صبح را نشان می دهد. من سلطان محمد سرور در برنامه ساعت 9 با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود، ولی اکنون میکروفون را به همکارم احمد تکل می سپارم که همین لحظه به استودیو داخل شد و برنامه بعدی پشتو را پیشکش می کند. تکل صاحب بفرمایین، خسته نباشین.
دیر از یتمنان سرور صاحب قدر من اوریدون کو تاست سلام رنده کوم. د نن ورځې د لومړۍ یو ساعته خپرونې اورېدو ته ستاسو هرکلی کوو. قدرمن اوریدونکو، د دې خپرونې ډیره برخه د ازادۍ راډیوي مجلې اونیز پروګرام ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبري برخه هم لرو. په دې برخه کې به واورئ چې په افغانستان کې د ډیره نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان وایي د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو را روان انتخابات به د امنیت په فضا کې ترسره شي. د ازادۍ مجلې په اونیز پروګرام کې به پر نورو مطالبو سربیره له تکړه سندرغاړي ګلزار عالم سره چې له پېښوره کابل ته مهاجر شوی مرکه وکړو. وابوري چې ګلزار عالم په پېښور کې کومې ستونزې درلودې.
په موزیک پابندي، په موسیقۍ پابندي نشته. هر یو بند کړو ډبګری بازار چې هغه د سترو بازار و، زموږ ورثه وه. هغه نمندان وخکې لاغو دفتر وي پکې د په دې وجه بس نور دلته جون زمانه کېدونه زما د بچو کېدو.
د هر څه وروسته راځي لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د خبرونو سرټکی، هیومن رایټس واچ وایي په افغانستان کې د جګړې له کبله زیاتې نجونې له ښوونځیو ته له تلو محرومې شوي دي. په ننګرهار کې د طالبانو یو پیژندل شوی قومندان د طالبانو لخوا وژل شوی، او په عراق کې دوو وسلوالو کسانو پرون لک تر لګه یولس ملکی وګړي ووژل. بشپړ خبرونه. ملګری ملتونه وایي د ننګرهار په خوږیاڼیو ولسوالۍ کې د وروستیو نښتو له کبله 10,000 کسان بې کوره شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره وایي چې د روان میلادي کال له پایله په افغانستان کې ټول 3,60,000 افغانان د جګړې له کبله له خپلو کورونو وتلو ته اړ شوي دي. په راپور کې ننګرهار هغه ولایت یاد شوی چې ډیری بې ځایه شوي کورنۍ پکې ثبت شوي. په کندز، بادغیس او فاریاب ولایتونو کې هم ډیر خلک د جګړې له کبله نورو سیمو ته تښتېدلي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې پرون وویل په افغانستان کې د داعش ډلې او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښتې د خلکو د بې کوره کېدو یو له مهمو عواملو څخه دی. د بشري حقونو د څار ټولنه هیومن رایټس واچ وایي چې په افغانستان کې د جګړې له کبله زیاتې نجونې ښوونځیو ته له تلو محرومې شوي دي. په دې ټولنه کې د ښځو د چارو ځانګړي څیړونکي هیدربار پرون په یو راپور کې لیکلي چې په افغانستان کې نجونې ښوونځیو ته د تګ په وخت کې له ګواښونو سره مخامخ دي، او حکومت باید د هغو د مسؤلیت لپاره زیات کار وکړي. په راپور کې راغلي دي چې تیزابي حملې، اختطاف پر ښوونځیو او د معارف پر کارکوونکو حملې، د نجونو د ښوونځیو نشتوالی او د وسلوالو طالبانو ګواښونه د نجونو د تعلیم په وړاندې پرتې ستونزې دي. افغانستان په هغو لسو هیوادونو کې دی چې د نجونو پر تعلیم محدودیت پکې زیات دی، خو په هند، پاکستان، نایجیریا، مالی، سومالیا، یوګندا او یمن کې هم د نجونو لپاره تعلیمي ستونزې د نورې نړۍ په پرتله زیاتې دي. په ننګرهار کې د وسلوالو طالبانو یو پیژندل شوی قومندان د خپلو کسانو لخوا وژل شوی. د ننګرهار ولایت د مطبوعاتي دفتر په خبر پاڼه کې چې پرون خپره شوه راغلی دي چې وسلوالو طالبانو په غنیخیلو ولسوالۍ کې د خادم په نوم یو قومندان چې په دادالله مشهور و وژلی. دادالله د ننګرهار د نازیانو ولسوالۍ اوسیدونکی و. خبر پاڼه وایي چې نوموړی د وسلوالو طالبانو ترمنځ د اختلافونو له کبله وژل شوی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د سوریې د بحران د حل لپاره د ملګرو ملتونو په منځګړتوب د خبرو اتم دور نن په ژنیو کې پیلېږي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن د مستورا پرون وویل چې د سوریې د رژیم استازو په غونډه کې د ګډون خبر نه دی تایید کړی، خو لا هم هیله لري چې ور به شي. د مستورا وویل دی هیله من دی چې د بشار اسد استازي به ورشي، او د سوریې د بحران د حل لپاره به داسې سیاسي لاره وموندل شي چې ټولې خواوې ګډون پکې ولري. د مستورا وویل د هیڅ لوري مخکې له مخکې شرطونه به ونه منل شي. د سوریې د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو په منځګړتوب په ژنیو کې اووه مخکینۍ غونډې له کومې پایلې پرته پای ته رسېدلې دي. او د دې خبرو اتمی غونډې ته چنن پیلېږي، هم د بشر اسد د رژیم د استازو لنه ورتک سره د غونډې پایلو ته خوشبینی کمه شوې ده. پراخ کې دوه وسلوالو کسانو پرون لږ تر لږه یولس ملکی وګړي ووژل. د عراق د کورنیو چارو وزارت وایي چې د بغداد د جنوب ختیځ لور ته د نهروان په سیمه کې دوه وسلوالو کسانو اول پر ملکی وګړو ډزې وکړې او بیا یوه یې ځان والوزاوه. د عراق د کورنیو چارو وزارت د دې پیښې د تلفاتو وروستی شمیر نه دی اعلان کړی، خو عراقي رسنیو ویلي چې یولس کسان وژل شوي او شل نور ټپیان دي. د دې حملې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی، خو په عراق کې د داسې وسلو حملو مسؤلیت داعش ډله مني. پاکستانی چارواکو ویلي چې په کراچۍ ښار کې د یوې ځوانې ښځې او د هغې د میړه د قتل په تور نه مشکوک کسان نیولی دي. د راپورونو له مخې وژل شویو کسانو د خپلو کورنیو له مشرانو سره له سلا مشورې پرته واده کړی وو. د مشال راډیو خبریال د کراچۍ ښار د پولیسو په حواله وایي چې دواړه ځوانان تیرونۍ د کورنۍ جګړې د پرېکړې له مخې وژل شوي وو. د کراچۍ د پولیسو مشر عابد علي پرون رویټرز خبري اژانس ته وویل
19 تاریخ کو اسی مہینے کی کپل نے ایک
دروانی میاشتے پا نولسا منیٹا یہ ویزوانی جوڑے پا مومن آباد سیما کی یو کور کرایا کرے وو او پا دوویشتا منیٹا و وجل شول. قاتلان پا درویشتا منیٹا و تختی دل او پا هم غورز بیرتا راستان شول او مڑی پا حدیرہ کی و غرزاول
جاکیٹ ڈم کیا قبرستان میں.
وژل شوي کسان چې عبدالهادي او حسینه بیبی معرفي شوي د خیبر پښتونخوا د کوهستان اوسیدونکي وو او یوه نیمه میاشت مخکې وروسته له هغه واده وکړ چې له کوره وتښتېدل. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې مې هم یادونه وکړه، د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې اونیز پروګرام خپرېږي، خو لومړی یو څو موضوعات لرو. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن وایي چې روان انتخابات به له امنیت او له ډاډ څخه په ډکه فضا کې ترسره شي. جنرال نیکلسن پرون د افغانستان د کورنیو چارو له سرپرست وزیر، د ملي امنیت د ادارې له عمومي رئیس او د پوځ له لوی درستی سره یو ځای کندوز ولایت ته تللی و. نیکلسن په کندوز کې خبري غونډې ته وویل چې وسلوال طالبان په جنگ کې نشي بریالي کېدای. فرشته جلالزی په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن ډاډ څرګند کړی چې را روانې ټاکنې به د امن په فضا کې ترسره شي. جنرال نیکلسن پرون په کندوز کې غونډې ته وویل چې ټاکنې د افغانانو حق دی او د افغانستان خلک د هغوی له دې حقه نشي محرومېدلی. نیکلسن وویل که وسلوال طالبان فکر کوي چې د جنگ په میدان کې به بری وګټي، تیروتی دي او هغوی ته شایي چې د سولې لار غوره کړي. کندوز ته له جنرال نیکلسن سره په پرونی سفر کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست وایس احمد برمک، د ملي امنیت رئیس محمد معصوم ستانکزای او د افغانستان د پوځ لوی درستیز شریف یفتلی هم ملګری وو. د دې سفر هدف په کندوز کې خلکو ته د امنیت او په افغانستان کې د روانو ټاکنو په اړه ډاډ ورکول وو. ټاکل شوی چې په افغانستان کې د ولسي جرګې او ولسوالیو شورا او انتخابات د روان کال د سرطان په 14مه نیټه وشي. د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو ټاکنې به په 1498 لمریز هجری کال کې کیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست پرون په کندوز کې وویل چې په ټول هیواد کې به د امنیت د ښه کېدو لپاره پوځي عملیات پیل شي. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن تر دې مخکې هم ویلي وو چې د افغان حکومت د حاکمیت د کړۍ لپاره خېدو سره به زیاتو خلکو ته په ټاکنو کې د ګډون امکان برابر شي. نیکلسن د نومبر په 16 نیټه له افغانستانه په یو ویډیو کانفرنس کې د امریکا په دفاع وزارت کې خبريالانو ته وویل چې په ټاکنو کې د افغانانو پراخ ګډون حیاتي اهمیت لري.
This 80% population control is also important.
په راتلونکو دوه کلونو کې د افغانستان په 80% خاوره د حکومت واکمنی تر روانو ټاکنو لپاره ډیره مهمه ده. په ټول افغانستان کې به درای ورکولو او یا اتزر مرکزونه پرانستل شي. موږ به پر زیاتو خلکو د واکمنی هڅې ته دوام ورکړو. په دې معنی چې ټاکنې په امنیت کې ترسره شي، نو موږ به د با اعتبار ټاکنو شاهد یو. رای به تر څارنې لاندې واچول شي، ځکه دا موږ ته د باوري ټاکنو ډاټا کوي. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله هم د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل چې انتخابات د ستونزو حل تر ټولو غوره لاره ده.
رای حل برای تعیین سرنوشت انتخابات
در برخلیک ده معلومولو لار انتخابات دیم سما پا باور فرعی حل لاری چه کل ناکل مطرح کیجی لکه موقت حکومت جوری دل یا انانویلوی جرگه سموش ستونزی نشی حل کولای پا افغانستان که ده ناتو او امریکایی قوا و عمومی قماندان پرون پا کندوس که ده خبرو پر محل داد ورکر چه پراتلون که دو کلونو که بده چاکنو ده امنیت تنگول لپاره لافغان امنیتی زواکونو سره هره همکاری وکری.
په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو د عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن د څرګندونو جزئیات مو اوریدل چې وای را روان انتخابات به په ډاډمنه فضا کې ترسره شي. د امریکا دفاع وزارت وایي حاضردمه په افغانستان، عراق او سوریه کې ټول ټال شپږویشت زره امریکایي پوځیان میشت دي. دا شمیر تر هغه څه زیات دی چې پنټاګون مخکې له هېواده بهر د امریکایي پوځیانو په اړه اعلان کړی و. اسمت څاروان په دې اړه تفصیل اوروي.
امریکا په افغانستان کې شاوخوا 15,300 سرتیری لري. نږدې 8,900 پوځیان یې په عراق کې میشت دي او 1,800 نور یې په سوریه کې دېره دي چې ټول شاوخوا 6,000 ته رسیږي. د شمیر روانه میاشت یعنی د نومبر په 14مه له متحدو ایالاتونو د باندې د امریکایي پوځیانو، ګاردونو او د دفاع وزارت د ملکي پرسونل د شمیر په اړه د پنټاګون په څلور میاشتنی راپور کې وړاندې شو، خو د امریکا دفاع وزارت هیڅکله د هغو پوځیانو شمیر په خپلو لیستونو کې نه یادوي چې په خاصو عملیاتو کې ګډون کوي او یا موقتا بهر ته لیږل کیږي. له همدې کبله له متحدو ایالاتونو د باندې د امریکایي پوځیانو شمیر تر هغه څه زیات دی چې په راپورونو کې وړاندې کیږي. جیمز ماتیس سشکال د امریکا د دفاع وزیر په توګه د کار د پیلولو په مهال ژمنه وکړه چې له متحدو ایالاتونو د باندې د ډیره امریکایي پوځیانو حقیقي شمیر به څرګند کړي. پنټاګون پخوا یعنی د اوباما د حکومت په وروستیو کې د نوموړي د پالیسیو پر اساس ویلي و چې نږدې 15,200 امریکایي پوځیان په عراق کې میشت دي، خو وروسته د امریکا د دفاع وزارت د معلوماتو مرکز وویل چې په عراق کې 6,800 امریکایي پوځیان دېره دي او اوس یې شمیر 8,900 ښودل شوی دی. په افغانستان کې هم د امریکایي پوځیانو شمیر تر هغه څه زیات دی چې مخکې ویل شوي وو. د امریکا د دفاع وزارت د پرسونل په اړه د معلوماتو د مرکز په وینا د سش کال د سپتمبر تر دیرشمې پورې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو او پرسونلو شمیر 15,300 او د ملکي پرسونل شمیر 1,200 وو چې ټول 14,500 تنه کیږي.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت بنوې.
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ بنوې.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ دی.
قدر منو اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادي رادیو ځنګړې 19 پروگرام د ازادي رادیو مجلې کلتوري ادبي مجله تاسو تخبرو، خو له هغه مخکې ملالی بشیر تغواک شي چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
د بشري حقوقو نړیوال سازمان یا هیومن رائټس واچ تر دې عنوان لاندې یو مقاله خبره کړې ده، جګړه نجونې ښوونځي پرېښودو ته اړ کوي. په مقاله کې شپاړس کلنې ملالۍ په 2018 کال کې په ننګرهار ولایت کې د نجونو پر ښوونځي یوې حملې ته اشاره کړې ده. وروسته د ملالۍ له قوله ویل سوي چې طالبانو د دې ښوونځي سرای ته لیک ورغورځولی وو. دې زیاته کړې، طالبانو په دې لیک کې ویلي وو چې ځکه یې په ښوونځي کې بمونه ځای پر ځای کړي وو چې تاسو خپلې لوڼې د ښوونځیو له تګه راوګرځوئ. د مقالې په وینا تیزاب شیندنه، برمتنیونه او شبنامې ښوونکي او زده کوونکي تهدیدوي. د راپور په یوه برخه کې راغلي چې افغانستان له هغو لسو هیوادونو څخه دی چې په وروستیو کلونو کې پر زده کوونکو د هدفي حملو شاهد دی. بلومبرګ خبرونې د یوې لمریزې دستګاه په وسیله د برق تولید ته پام کړی دی. د خبرونې په وینا دا پروژه به د 20 میګاواټو لومړۍ پروژه وي چې په افغانستان کې د 45 میلیونه ډالرو په لګښت جوړیږي. افغانستان د خپل برق لویه برخه له نورو هیوادونو څخه واردوي. خبرونه لیکي آسیایي پرمختیایي بانک په سروبي کابل کې د لمریز برق د تولید ته دستګاه پروژه تمویل کړي. نیویورک ټایمز ورځپاڼې په خپله آخري ګڼه کې د یو افغان فلم په اړه لیکلي دي. دا فلم چې د افغانستان لخوا د اوسکار جایزې ته ورمعرفي سوی دی، ولسمشر ته لیک نومیږي او د یوې افغاني کیسه ده چې د یوې بریالۍ پولیسي په توګه دنده ترسره کوي. مقاله لیکي چې دا ښځه دوه کوچنیان لري او د پولیسي دنده یې له کورني ژوند سره ټکر پیدا کوي، که څه هم دا خپلې ټولې هڅې کوي چې د وظیفې او کورني ژوند ترمنځ توازن رامنځته کړي. مقاله یادونه کوي چې د دې فلم جوړونکي رویا سادات نه یوازې له امنیتي ستونزو سره مخامخ شوی بلکې له مالي نظر هم له ستونزو سره مخامخ شوی ده. خو دا فلم یې بشپړ کړی. مقاله د فلم د جوړونکو له خولې لیکي چې پر ټولو ستونزو سربیره د فلم تکمیل ورته د یوې لویې بریا غوندې وو.
آزادی رادیوی مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می و منی اومانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې سر محقق استاد حبیب الله رفی د خپل 59 چاپ شوی سفرنامو په اړه کې راته غږیږي.
دا سیم شته چې وخت په وخت می په موږ وخت کې یادښتونه لیکلي، او دا سیم شته چې سلیمان ماکو خبره چې کله می تڼاکه وچاودلې دی په بیرته په کور کې نشم بیا می لیکلي دي.
د سندرغاړي گلزار عالم سره مرکه
په موزیک پابندي په موزیکي پابندي نشته. هرې بنکو ډبګره بازار شګه د سترو بازارو
درې لاندې کایتونه او غلې نسیمه باری راته وایي چې د کیسو کوم ټولګي د سږ کال اونري او فرنګي جایزه ګټلې ده.
پلان لرم د لندو کیسو خپل کیسې مې هم لیکلې، ژباړلې مې هم، ان شاء الله چې وسې ناول هم ژباړم.
پایله خبرونه کوو. همایونه واد د تیرې ونې فرنګي خبرونه راوړوي.
دا اطلاعات او فرهنګ وزارت په پام کې لري د بوس تاریخي کلا ورغوي. دا اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري د لړم د میشتې په 9 نیټه په هغه کتنه کې چې د هلمند ولایت له والی سره یې لرله څرګند کړه چې په نږدې وخت کې به هلمند ته یو کاري ګروپ له مرکز څخه واستول شي ترڅو د بوس د کلا ترڅنګ ځینې نورې تاریخي سیمې او آبادې هم په نښه شي چې ورغول شي. همداراز په دې ناسته کې په هلمند کې د ملي پارک د جوړولو او د پخوانۍ مطبعې په بیا فعالېدو هم موافقه وشوه. هلمند د افغانستان یو تاریخي ولایت دی چې د بست تاریخي کلا ترڅنګ په سلګونو نورې تاریخي آبادۍ لري چې د تخریب له ګواښ سره مخ دي. په چاریکارو کې هنري او فرهنګي نندارتون پرانستل شو. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست بوهان محمد رسول باوري د لړم د میاشتې په 10 نیټه دا نندارتون پرانست. د باختر اژانس د خبر له مخې د نندارتون د پرانستې پر مهال ښاغلي باوري څرګنده کړه چې د هنري او فرهنګي نندارتون پیل له پروان ولایت څخه وشو او داسې هنري نندارتونونه به په نورو ولایتونو کې هم جوړ شي. په دې نندارتون کې د عینکو د کان د اثارو په ګډون د خطاطي نقاشي میناتوري نندارتونونه هم جوړ شوي وو. همداراز د پروګرام په لړ کې د تر ننداری هم تر سره شپې او بلل شو سندرغاړو خپل سندری وبللې.
سر محقق استاد حبیب الله رفی په دې ورستو کې خپل 15 سفرنامې په 2 جلا جلا کتابونو کې چاپ کړې دي. زموږ همکارې فرشتې مرسل په همدې ارتباط مرکه ورسره کړې او په سر کې پختلای چې دا سفرنامې په کومو وختونو کې لیکل شوې دي.
دا ټول سفرونه چون په افغانستان کې په 13 کلونو کې حالات بحرانی وو، نو زما ژوند هم د بحرانی حالاتو ښکار وو. د 15 واړه سفرنامې بیلو بیلو ځایونو ته بیل بیل مطالب لري. لومړی سفرنامه د داود خان په وخت کې زه د افغانستان غربي ولایاتو ته تللی وم په یو رسمي سفر کې، او د زابل نه تر بادغیس او هرات پورې. په دې لاره کې ما د دې خپل هیواد د دې ښکلو سیمو په ستاینه کې شعرونه ویلي او برداشتونه مې درلودل، او هغه مې د یوې سفرنامې په شکل لیکلي. دا 1345 کال. بله سفرنامه جالبه ده چې کله چې په افغانستان کې حالات بحراني شول، کمونیستي کودتا وشوه، زه له خپلو ملګرو سره کابل نه د غرونو په لار پېښور ته ولاړم، او په دې لاره کې چې ما څه لیدلي دي هغه مې پکې لیکلي. جالب موضوعات دی، جالب بی خبری دی. مثلا په دې برخه کې د مجاهدینو ځایونه مالی دي، او هغه راویا چې دوی د انسانانو سره کوله هغه می پکې تمثيل کړي. د کمونیستي حکومت صحنې می پکې راولي، او بل اخره پاکستان ته چې تللی ملته ماته ډیره جالبه و چې په دری آدم خیل کې نویو دکانونه و د 400 افیون کا واحد مرکز بلی کلیو، او دا د ما لپاره ډیره جالبه و چې څنګه په یو هیواد کې چار سو افیون و وسله هم در شهازات خرچیگی پا دیمی را پور لیکلی در یام سفرنامه زما ده امریکی سفرنامه ده حال تا هم پای و رسمی سفر که دیوی میاشتی دی پارت للیوم پا دیر لسواتش پیت کال که او حال تا چه مخت کم کار سپارل شوی و آغا پا امریکا که فیدرالیزم و ده اقلیتون و حقوق په دې موضوعات موږ خبرې اورېدلې او استادانو به معلومات راکول. وروسته بیا څلورم ګام زما یو بل سفر دی چې هغه اوران کابل ته تللی یم. هغه وخت چې د کمونستانو حکومت نسکور شو او د تنظیمونو حکومت ولاړ او هلته رباني حاکم و په دې وخت کې تللی و.
دلته د کوم شیان راوړي دي چې هغه تاسو ته ډېر جالب و؟
ډېر جالب شیان. مثلا زه په دیوزر دریسه و یو یا کال دی زمرین و لسمه نیتا و چه پا کابل که جگره و نخطه جگره مخکیم وقت تیزه شوه بیگاه اعلان و شو چه یو زر توغندی حکمتیار لخوا پا کابل خار وشتل شویدی او پا مقابل که تیاره وال و تلی پا چاراسیا و پا غسیمو چه حکمتیار حاکمیت رودال تای بمباره وکری او ماخستان چې ماخام شو د کابل په ښار کې یو ځل ډزې شروع شو. دوی د خوښۍ ډزې وکړې چې دوی بریالي شوي وو، لیکن دغه ډزې بالاخره معلومه شوه چې هغه ساړه کارتوس چې راغلي وو زر کسان دې ډزو وژلي وو او زر کسان هم د ورځې ډزو وژلي وو چې 2000 کسان مړه شوي وو. او بیا وروسته زه په ډېر تکلیف بیرته د خپل اولادونو سره تر پیښور او لاړم، دغه جریان مې لیکلی.
او پنځمه
سفرنامه بیا د تهران سفرنامه ده. په تهران کې د سید جمال الدین افغان په نامه سیمینار و، هلته ما یوه مقایسه کړې ده، ځکه په 1356 کال کې موږ په کابل کې د سید جمال الدین افغان سیمینار درلود چې د نړۍ د ګوټ ګوټ نه خلک ورته راغلي وو مقالې لولي. او دا ځل په تهران کې د سید جمال الدین افغان سیمینار و. دوی زه په دې نامه غوښتی وم چې هلته مقاله ووایم چې سید جمال الدین افغان دی که ایرانی، لیکن د دوی توقع دا وه چې زه ووایم چې سید جمال الدین ایرانی دی. لیکن له نیکه مرغه زموږ افغاني کسان چې هلته راغلي وو، طبیبي صاحب و فکرت صاحب، هغوی ټولو دا موضوع لیکلې وه چې سید جمال الدین افغان دی. او موږ هغه وخت خپل هویت نه درلود. زه د پاکستان تللی وم، د پاکستان په نامه یې یادولم. فکرت په ایران کې مهاجر و، د ایران په نامه یې یادوه. او طبیبي صاحب په ژنیو کې و، ژنیو په نامه یې یادوه. د سید جمال الدین په نامه هغه هدیره درلود. هغې هدیرې ته یې بوتله، هلته یې قبرونه جوړ کړي وو چې دا د سید جمال الدین پلار دی او دا یې نیکه دی او دا یې غور نیکه دی. په تیکو یې لیکلي وو د دوی نومونه. ما پوښتنه ته وکړم، او د دې ډبرې چیرې دي؟ وی ډبرې په مځکه کې دي. ما چې زه څو ډبرې ونه وینم دا د تیکې لیکل ما ته هغه نه دي. نو په دې اساس هغه اعتراض مې پرې وکړ، دا سیمینار نه زه بیا راغلم او دا یو مقایسوي هغه مې لیکلی یادښت مې لیکلی سفرنامه. نو د داسې پنځو سره بیلو سفرنامو یوه مجموعه ده او نوم یې دی د لارې ډالۍ.
څنګه په دې فکر کې سوئ چې په دغه اوس وخت کې دغه سفرنامه دی او کتاب په بڼه ولیکئ؟
زه په دې وختونو کې بوخت یم، خپل زاړه آثار راټولوم، څه شی چې مې لیکلي راټولوم. نو په دې لړ کې دا هم یو جالب کتاب و چې د پنځو سفرنامو یوه مجموعه وه. اگر چې ما سفرونه ډېر کړي، لیکن د نورو یاداشتونه نه وو بشپړ شوي یا مې نه دي لیکلي. دغه پنځه سفرنامې تیارې راسره وي او دا مې د لارې ډالۍ په نامه نشر کړي.
کله چې تاسې دغسې سفرنامې لیکئ کنه، خپل یو څه در باندې تیر شوي، دا معمولا خپل ذهن کې ساتئ او که تاسې مخکې ویلې چې یادداشت په بڼه یې لیکئ، څومره د ذهن کې پاتې کیږي او څومره د یادداشت په بڼه سره یې؟
په دې کې دواړې ډلې شته. داسې هم شته چې وخت په وخت مې په موږ وخت کې یادداشتونه لیکلي، او داسې هم شته چې د سلیمان ماکو خبره چې کله مې تڼاکې وچاودلې د پښو بیرته په کور کېناستم بیا مې لیکلي دي. نو دواړه ډوله شته، لیکن کوشش مې کړی چې هغه څه مې چې په یاد کې وو، څه مې چې لیدلي دي، هغه رانه فوت نه شي.
کله چې تاسو خپلې لیکنې کوئ، یو څه خو دا ده چې ظاهري بڼه دي او څه وینئ که نه. مثلا دالته الماری ده، هلته ګیلاس ده، هلته کتاب ده. هنري برخه یا په خپلو جملاتو کې څومره داره ښکلې کوئ چې اوریدونکي ته جالبه سي؟
هو، دا باید ووایم چې ما حقایق لیکلي، یوه کرښه یوه کلمه مې دروغ نه دي پکې لیکلي، لیکن رنگ می ورکړی، ادبی ښکلا می ورکړی، په ادبی ژبه می لیکلی. او د سفرنامو د غوښتنې سره سم، ځکه سفرنامه یو هنری نثر دی، نو ما په هنری نثر لیکلی دی.
او علت یې به همدا ده چې لوستونکي ډېر لري.
سفرنامه په همدې اساس لوستونکي لري چې نثر یې باید هنری وي او واقعات او پیښې واقعي.
ډېره مننه استاد، خیر اوسې.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
د اطلاعات فرهنګ وزارت لوري د سخ کال هنري او فرهنګي جایزې چې د لړم د میاشتې په درویشتمه نیټه وویشل شوې، د داستاني ادبیاتو په برخه کې دوهمه جایزه د کیسه لیکوالې اغلې نسیمې باري د کیسو ټولګې وګټله. د بلا سیوری د اغلې باري د کیسو ټولګه ده چې 15 کیسې لري. دا چې اغلې باري له کله راهیسې کیسې لیکي او تر اوسه یې څو د کیسو کتابونه چاپ کړي دي، دا به په دې مرکه کې واورو چې زموږ همکارې مسعودی نیازی ورسره کړې ده.
اوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې را سره له هلمند څخه راغلی مبارزه پیغله نسیمه باري میلمنه ده. نسیمه جانه، په هلمند ولایت کې په مختلفو برخو کې فعالیتونه کوي او د دې ترڅنګ تکړه لیکواله ده او ځینې آثار هم چاپ شوي دي. دا به د خبرونې په جریان کې بیا واورو چې دې څومره آثار چاپ شوي دي او په کومه برخه کې دا لیکوالي کوي. نسیمه جانې، ډېر ښه راغلې خبرونې ته.
ډیر زیاته مننه ستاسو څخه هم سلامونه وړاندې کوم ټول اوریدونکو ته. تاسو ته زیاته مننه ستاسو څخه کوم چې دا ویاړ مورا بخښلې در سوزنن په دې خبرونه کې ستاسو سره ګډون وکم. که څه هم دا خبرونه زما ډیره خوشیږي، زه تعقیبوم او رمه ډیر زیاته مینواله یم، ځکه په دې خبرونه کې هغه څیرې تاسو معرفي کوي یا هغه کسان معرفي کوي چې لاسته راوړنې لري. نو خوش یم چې په دې خبرونه کې زنه ستاسو ملمنه یم. زیاته مننه.
ډیره مننه نسیمه جانې، که د خپل ځان په اړه راته ووي په کومه برخه کې مو زده کړې کړې دي او دا چې لیکوالۍ ته څنګه راغلی لیکوالۍ برخې ته.
زده کړې چونک زیات وخت موږ د پولي هاخوا ته د مهاجرت تیر کړی دی، نو زده کړې مې هلته د لایسانس پورې کړې وې. بیا چې کله دلته راغلو نو دوهم هغه ځای څخه د هغه پولي د هاخوا د پوهنتون څخه مې آنلاین ماسټري واخیستله. نو هم دلته اوس بیا چې هلمند ته راغلو په یو شخصي پوهنتون کې د طب پوهنځی مې هم پیل کړی چې پیلنی شپږم سیمسټر محصله هم یم. دا چې د ماشومتوب څخه ما د لیکوالۍ سره یا د کیسو سره ډېره علاقه درلودله او ډېر زیات کتابونه مې په اردو ژبه کې چونګ چې ها خواته وو، نو ډېر زیات کتابونه مې اردو ژبه کې مطالعه کول. لنډې کیسې که به څه هغه اخبار کې وې، که به څه په مجلو کې وې، یا به هم په کتابو کې وې، زیاته مطالعه مې کوله، خوښېدلې مې هم زیاتې. نو همدغه علت و چې کله دلته راغلو دلته ما وکتل چې دلته هم موږ څومره با اثره لیکوالان لرو، څومره شایسته په ادبیاتو کې دوی خدمات کړي، څومره بهترین آثار یې لیکلي. کله چې مو هغه مطالعه کوله نو همداسې قرار قرار بیا د لیکوالۍ برخې ته هم راغلو. او پیل مې داسې وکړې چې کابل کې ورکشاپ و د لیکوالۍ په حقله. کله چې هم دې ته رالمه بیا هم هغه استاد چې کله زما کیسه ولیدله بیا هم راته وویل چې ته یو ښه لیکواله کېدلی سي، د کیسو سره علاقه لرې، نو هم دې میدان ته راسه، په عملي بڼه باندې کار وکړه، نو انشاءالله چې پرمختګ کولی سي. او د استاد خبره وه چې نن هم دې مقام ته راورسېدم.
یعنی تاسو د لیکوالۍ پیل له لنډو کیسو لیکلو نه شروع کړی ده؟
بله.
تر اوسه مو څومره لنډې کیسې لیکلي دي او آیا چاپ شوي هم دي؟
بله، یو کتاب مې د لنډو کیسو د بلا د سیوري په نامه دی چې هغه ټوله زما خپل لیکل شوي کیسې دي. 15 کیسې لري هغه، هغه کیسې دي چې ټوله ما خپل لیکلې دي او د میرمنو پر ژوند مې لیکلې دي. د دې سره بل کتاب د خاورو ډیوه په نوم سره دی چې په هغه کې 19 کیسې دي. هغه کیسې ټوله د اردو ژبې هغه نامتو کیسې دي یا هغه بهترینې کیسې دي چې د یو ټولنې د بدبختی عکاسی کوي. نو
دا
ژباړه ده.
بله، ښه ښه، ډېر ښه. لنډې کیسې چې لیکي کوم موضوعات انتخابوي؟ یعنی هغه د کیسو اصلي موضوعګانې مو په څه راڅرخي؟
دا چې د بلا سوري مې لومړی کتاب و، نو په همدې کې موضوعات ټوله د میرمنو پر ژوند باندې څرګندېږي. د میرمنو ژوند بیانوي چې په یو ټولنه کې، په یو پښتنه ټولنه کې زموږ میرمنې څومره ستونزې لري، څنګه ژوند کوي، یا څنګه د ناکرده ګناه سزا ویني، یا څه رقم یو ورور یې قتل کوي او په ګناه باندې دوی نیول کیږي یا په بدل کې دوی ورکول کیږي، یا څه رقم یو میرمن ماشوم نړۍ ته نه راوړي، ستونزې په خاوند کې د مخېغې ګناه سزا دی ته ورکول کیږي، یا په هغه سزا باندې دا نیول کیږي، او څه رقم چلند د میرمنې سره د خسرګنۍ په کور کیږي.
یعنی ټول هغه ناوړه دودونه چې زموږ په ټولنه حاکم دي، تاسو ډېری وخت په کیسو کې همدغه مسله اخلي او لیکي؟
بالکل، ټول هم هغه کیسې دي یا هغه حقیقتونه دي چې زموږ ستاسو د کورونه دي، فقط هم هغه ستونزې ما راخیستې دي، هنري بڼه مې ورکړې، د هنر په ژبه مې وړاندې کړې.
ډېر ښه. نسیمه جانې، ستاسو په نظر دا څومره اړینه ده چې که یو لیکوال لیکنې کوي، مخصوصا میرمنه لیکواله چې بیا اوسي، چې هغه د ټولنې واقعیتونه راواخلي، نظر دې ته چې دا یو خیالي کیسه ولیکي، دا به څومره مهمه ستاسو په نظر او څومره اړینه ده؟
ډیر اړینه ده. زه فکر کوم د شوز لپاره به دا ډیر شوی کڅ هم هر څوک خپل ځان ته نظر لري، خو زه خپل ځان لپاره دا وایم کڅ لیکوالی پر حقیقت باندې ولاړ ووسی، اغه ډیر خوشی جه هم اغه ډیر خلک هم خوشی، خلک منفي حساسیتونه هم نور سره شي، او دا سنه څه خلک چې هغه څه د کلم په ژبه یا داسې په هنري ژبه باندې ونښتبن پر دوی باندې تاثیر هم کوي. یعنی هغه څه چې واقعاً موږ په ټولنه کېسته په عام ژوند کې پادي ژوند کې موږ وینو موږ اورو پر موږ تاثیر نه کوي. موږ ته عادی دی نه چې یو شزه پر بونی ورکول کیږي پغه کور کې د سر سره چلند کیږي، یو شزه د خاوند مسافر دی پغه خسرګنی کی پغه کور کې د سر سره کم چلند کیږي، ځکه خاوند نه دی ته د مزدور په سترګه ګوري د ټول کور کار دا کوي. یعنی هغه څه یا هغه استونزې هغه مشکلات کله چې د هنر په ژبه باندې راسي یا د کتاب باندې ولري یا د بیاتو تراسي به خلک اساسات هم نور سره شي، او خلک دې ته غاړه ږدي چې واکین مش په ټولونه کې دا کوي پر ډیر خلکو داسې تاثیر کوي چې هغه د دې څه خلاص اخلي یا نورم خبرې چې داسې څه باید ونه وسی، ځکه دوی یو سی احساس پیدا کی یا داسې دوی ته احساس کیږي چې واکن دغه څه د شوز سره کیږي او دا به انصافي ده دا باید نه وسی،
او دا غو کیسې چې دوی په ژوند کې دیدلې ک نارینه یې ملولې کې د تاثیر په وکي چې دا ځکه بد کار ده باید څه کارونه کوو مېرمنو سره.
بالکل ډیر زیات. یعنی داسې یو ورور هلته هلمند کې ماته ویل چې ستا یو کیسه به د وښ کامل کله چې هم دا ما ویل ز په ځم پوسو نه هم چې کله زما وښ کې راته سوي دي په دې خاطر باندې چې کیسه دومره دردونکې وو او واکن زموږ د ټولنې هغه حقيقي عکس بیان کړی وو، یعنی هغه حقیقت پکې راټول شوی.
کدار ته وای چې تاسو افغانستان کې ځینو لیکوالانو متاثر استئ دغه کیسې لولې ولګو مو څوک د لیکوالۍ کې تاسو یو چانه متاثر استئ که خپل ځان ځنګړې سبک لري؟
دا چې ما زیاته مطالعه په اردو کې درلودله نو د اردو لیکوالان چې لکه منشي پریم چند ډیر بهترین کیسې لیکي، استاد منټو دی چې ډیر شایسته کیسې لیکلي دي، دغه زیات کیسې ما ژباړلې هم دي. همدا سي په پښتو کې زیات داسې موږ لیکوالان لرو چې هغه موږ الګو کېدلای سي، یعنی ډیر شاه ساري لیکلي دي، ډیر څه انسان ځینځ د کولای هم سي، لکه استاد شپون، همدا سي نور استادان چې زه د بلابلو استادانو کیسیل ولما نصیر احمد احمدی دی چې په اوس وخت کې ډیر شایسته لیکنی کوي، ډیر شایسته ناولونه لیکي، ډیر شایسته لنډ کیسې لیکي چې دغه کیسې زه ډیر مطالعه کوم او جنې متاثر هم یم. نو هم داسي بیلابل سایټونه ګورم چې پهغه کې بیلابل لیکوالان دي دغه کیسې وایم په څو چې زه پوه سم چې هر لیکوال ځانته بیل رنگ لري، بیل طریقه لري، بیل سټایل لري ځانته. نو دا نو سوال چې یو مشخص نفر یاد کوم مشخص لیکوال یاد کوم چې هم دغه زما ولګو دی یا هم د دې څخه زه متاثر یم، یعنی زیات لیکوالان دي، د لیکوالان چې دغه کیسه او ادبیات په برخه کې چې لیکنی کوي هغه الولمه.
نسیمه جانې، تاسو هلمند ولایت کې استئ، یلته څنګه څه نام نیده او میرمنې دومره نشي کولای چې لکوره بهر لاړ شي او یا بیرون کارو کې البته ډېرې انجونې اوسي چې لیکوالي او شاعري سره یې مینه وي، تاسو هغه سره په ارتباط کې استئ، د کوم ځای شتال ته چې د بهیر په شکل اوسي سره راټولې سي کېنی، او هغه تاسو کوم تجربه چې تاسو لیکوالۍ نه لري دوی سره شریکي کوي داسې څه امکانات لري؟ یلته
متاسفانه چې موږ داسې کوم مرکز نه لرو، نه داسې کوم د خوندو لپاره داسې کوم بهیر لرو درسو چې هلته موږ سره راټول سو خپل نظریات شریکو یا خپل د لاسته راوړنو په حق لبان یو بل ته خبرتیا ورکړو، بس کله چې یو بل خبرو یا غواړو چې فعالیتونه یو بل ته ورسو یا زموږ په فعالیتو باندې پوسی یا هم شونځي ته ځي هلته یو غونډه جوړ کو درسو هغه نوی نسل نوی انجونی یا نوی نسل سره راټول سي هغه خبر کو په دیوانی درڅو هغه هم هدف ولري یا داسې کم پلان ولري د ځان سره هغه متاثر سي تشویق سي او د څه کول ته زړه شي کی او میا داسې غونډه جوړو چې په غونډه کې بیا ګډون کوو یو بل مرد خپل په کارو فعالیتو باندې خبرو خپل معلومات ور دي پوري رسو.
نو او البته تاسو انجونو سره ګوري وینې څومره دوی لیکوالي شاعري ادبيات سره دوی مینه لري، د سنجونی بمی چې آثار ولري شاید او چاپ امکانات دا شیانونه لري دی برخه کې مور سره مرسته کړې ده.
بالکل، دا چې خپل اوس نه وې د میدان ته راغلې ما کال میکیږي چې هم د ډګر کې کاري فعالیت تر سره کوم، کله چې زما د کتاب د مخکتنی غونډه جوړه سو نو زیات مېرمنې په غونډه کې ګډون کړي وو، بیا داغه څخه ورسته یو خو از ما سره اړیکه ونیول چې ما شیرونه لیکلي دي په کتابچه کې را سره دي کته دوم لطف وکي چې زموږ کور ته راسي ته به اجازه نه لرم د کور څخه د باندې ولاړ سم، دا چې تم یو شزه په ډیر مشکلاتو مستا شماره پیدا کړ، نو کته دوم لطف وکي زموږ کور ته راسي زما شیرونه وګوري زما سره په دې برخه کې کومک وکي، ځکه چې ما ته داستا کامیابی یا داستا د کتاب لیکل یا د ورونو ستایل یا په ټولنه کې دونه ش تاثیر درلودل یا دومره ش
مثبت پایله درلودل زه ډیر متاثر سم او زه غواړم چې یو کتاب چاپ کم خو یو خې د چاپ وس نه لرم او بل په دې برخه کې څوک نه پیژنم چې را سره کومه کې امرسته وکي دا چې ما واورېدل یم ولیدل چې ورونو استاد سره په ایډیټ په چاپ پروف کتل کې کومه کړی دی نو غواړم چې تاسو ما سره کومک وکي او ان شاء الله چې د دې خور شیرونه څو نفرو ته مشکره کړی دی چې هغه ستایل دي په دې باندې هر ځې چې باید چاپ سي نو ان شاء الله د دې خور سره میجمنه کړی دی چې دا کتاب ورته چاپو او ورته چاپو مې د خیر سره
درخه خدای مو کامیاب لره چې تاسو کولای شي په هلمند کې نور خواند سره مرسته وکړي چې دوی وقین غواړي د لیکوالي ډګر تر شي او امکانات نشته او تاسو کولای شي دوی ته ځانځي امکانات برابر کړي. نسیمه جانې خبره شوې مې چې تاسو د لنډو کیسو یو کتاب جایزه ګټلې ده کله ته جایزې په اړه معلومات راکړي چې د چال خو تاسو درکل شوې ده او څنګه مرتزان کاندید کړي وو.
ا دات چې زما کتاب نه یوازې په هلمند کې نه یوازې په مرکز کې د افغانستان په ساته ډیر وویل سو ډیر خوښ سو ډیر خلګو وستای چې بهترین حقایق میرا ټول کړي یا د شوزو یا د مېرمونو ژوند نه خالي بدبختی می په هنري ژبه دوی ته وړاندې کړي یا راخسته نو زنه پوهیږم چې دوی د سلسله څنګه سره ورسېدل نو زما کتاب یې کاندید کړي دا چې پر فیسبوک باندې یا هم داسې په سوشل میډیا کې د کتاب ډیر شهرت پیدا کړي نو هم داسې بیا د دوی د خوا کاندید سوی وو چې بهترین کیسې دي د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا چونګ چې دی هر کال داسې یو پروګرام لري چې هغه بهترین اثر چې د افغانستان په ساته باندې د دوی په نظر باندې شي دوی د دې وړ وو بولی چې هغه باید اجازه واخلي د څو غلیکوال تشویق سي یا نور هغه لیکوالان یا نوې لیکوالان چې راځي هغه د ست زړه شکی چې موږ تشویقي جوړ دی په شزړه باندې په خوشحالي باندې خپل کار مخته یوسي نو هم داسې یو پروګرام دی ورته لري بیا په دې کې زما کتابم کاندید سوی وو چې دوم نمبر جایزه واخستله او د زه هیڅ نسم فالپازو کې درته ویلای چې دغه صحنه دغه وخت چې خبر وسوم کتاب کاندید دی دوه مدرجه جایزه غټله د ډیر غټ افتخار دی یعنی ډیر لوړه خبره ده یعنی دا یو خبره ده چې ما هیڅ توقع نه درلودله
او نسمه جانې دغه ډول فعالیتونه چې ونجلي کتاب چاپي او غو بیا جایزه ته کاندیدي او بل اخر جایزه وړي څومره نور مېرمنو لپاره خپيام لرلای شي چې دوی هم نوري وهڅيږي او په داسې ولایت کې بیا چالت ډیر نام نې دا جونې صنعت محدود دي کار نشي کولای په دې برخه کې دا به دوی لپاره په اصطلاح د تشویق او جنب ووسی
تبان چې وسیږي ځکه چې زما یو د کتاب د مخکتنی غونډي دومره ش تاثیر مثبت تاثیر پر خوند باندې ودرلودلې نو زه سل فیصد باورې ما چې هغه انجونی چې دا اراده به هم د ځان سره مخکینه درلودلې یا دا پلان به هم ځان ته نو سنجولي وس به دوی هڅه وکي وس به دوی راپور تسي وس به خپل مبارزه هم پیل کړي نه یوازې مېرمنې زه فکر کوم چې زیات نارینه بلا تشویق سي زیات نارینه بلا دې ته زړه شکی چې داسې کومه استر اورونه ولري یا داسې کوم کار وکي درڅو هغه استایل سی یا غفر دومره د افغانستان په ساته باندې خوښسي او د جایزې وړ وبلل سی په جایزه کې خو ستاینلی کو د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا او د دې سره دوه درجه د جایزه سلویر زر افغاني وي چې دا دوه درجه د پاره دوی ځانګړي کړی وي نو ان شاء الله چې پلان رمه پر دې پیسو باندې کڅه هم ماته د کتاب په بدل کې راکړل سی وي خو زی خپل حق نه غنم او نو شاید چې خپل فرزان باندې مصرف سیراسه نو هله لرمه چې د خوندو یو خود دی شاعری خور سره چې می کول کړی دی د دې کتاب ورته چاپوم او نور چې پاتې سوی ان شاء الله چې خپل د ځان لپاره نه هم داسې د خوندو لپاره به مصرف کم درسو د دوی لاس په خلاصي یا د دوی لپاره یو مرسته ووسی هم دومره په وسه د هم دومره خواتمن کوم
ډیر ښه نسیمه جانې وقن ستاسو نیک نظر د خويندو پاره چې دوی وقن ضرورت لري تشویق ته هڅونه ته دوی کوم کارونه کوي او امکانات لري او تاسو دوی سره مرسته کوي دا ډیر د ویار زید چې تاسو دومره لوی زړه لري چې دوی سره مرسته کوي او هڅوي په دې ډګر کې نو خدای پاک مو همداسې کامیاب لره
ډیره زیاته مننه
نسیمه جانې اوس په بیرته راشو تاسو د لیکوالۍ برخه ته چې راتلونکو پلانونو مصدي غواړي نورم ادامه ورکړي لیکوالۍ وکړي او پلان کې مصدي راتلونکو کتاب به مصدي لخيره چې تاسو غواړي چاپ کړئ او
ان شاء الله چې پلان لرم د لنډو کیسو خپل کیسې مهم لیکلې جباړلې مهم ان شاء الله چې وسیو ناول هم جباړم نو پلان لرم چې په همدې برخه کې نور کارونه هم وکم چې د ژباړنې وروسته بیا پلان مې دی چې خپل ناول هم ولیکم. نو همدې کار ته ادامه ورکوم د خیره سره، او غواړم چې په دادب په ډګر کې همدا سلسله راوړنی ولرم، همدا سي ټولنې ته خدمات وړاندې کوم.
یعنی د لنډې کیسې تر څنګ ناول یادونه مو وکړل، غواړی ځینې ادبي ټوټې هنري نثرونه مو لیکي.
په هل خو د ادبي ټوټو یا د نثرونو پلان لرم د چې ما د کیسو څخه پیل کړي یا د ناولو څخه پیل کړي. په هل خو پر همدې باندې ذکر کوم کله چې پدې کې پورا دومره زپو سم چې دا کار وس دریو هدا پرې بستی، ز باید بل برخه انتخاب کوم یا بل برخه کار وکم. ان شاء الله چې هغه بیا ورسته د ته پلان جوړوم. په هل خو می پلان دا دی چې پلنډو کیسو کې ناول لیکلو کې یا ژباړلو کې کار وکم.
ډیره زیاته مننه نسیمه جانې باري چې راغلې خبرونه کې ملمک سره ګډون وکړ او د خپل لنډو کیسو په اړه سره وغږېدلې.
لتا سونه هم مننه د ازادي رادیو څخه، ډیره زیاته مننه چې دا ویاړې ماته راو بخشي او ماته بلنه راکړه. زیاته مننه.
رادیوي مجله هر جمعه لس بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
وستانه کلوار دی وګم استودیو ته راغلی او دا ځلې درې لانډې کایتونه راوړې دي. وا به ورو چې دا نکلونه تر څه پوري دي.
بزرگ ایو بزرگ ته چا وویل چې څنګه هدایت شوي لارخون کې دي څوک. دا ورته وویل څلور کسانو هدایت راته کړی دی. یو تن یو رسوا او بدنام سړی و چې په خوا کې تیرېدم او لار مې ځنې چپ کړه چې حسینه خلک مې د په خوا کې وبیني. د چې را پام شول اواز یې را باندې وکړ، ته خامخا پوهېږي چې سبا ته به څوک تور مخی او څوک سور مخی وي. یو بل ځل مې په لاره یو مست ولید چې ړنګ بنګ روان و. ما ورته وویل په احتیاط ګامونه اخله چې ونه پرځې. درا تکړه تا چې په احتیاط ګامونه اخیستې دي نه یې پرځېدلې. یو بل لارخون کې مې یو ماشوم و چې بلډې وې په لاس کې وه. ما ورنه وپوښتل دا رڼا له کومه راغلې ده. د ډیوې ته وپوکل او ما ته یې وویل ته چې د علم دعوه کوې ته راته ووایا دا رڼا چیرته لاړه. او یو بل ځل یوې کاسرې راته هدایت وکړ، هغه چې ډېره ښکلې وه راغلې وه چې خواله راسره وکړي له خپلو دردونو مې خبر کړي. ما ورته وویل مخ دې پټ کړه بیا غږېږه. کاسرې راته وویل زه چې د دنیا په خوندونو کې غرق یم، دا ویره نه لرم چې هغه ذات به هیر کړم، خو ته بس یو زما په لیدو ویرېږي چې هغه به دې هیر شي. په ژوند کې ښه وکړه. یو شتمن کشش ته وویل ما وصیت کړی دی چې له مرګ وروسته مې دی ټول جایداد په بی وسلو وبیشل شي، مګر خلک مې بیا هم کنجوس بولي، هیڅ نه پوهیږم چې دا ولې. کشش په ځواب کې ورته وویل دیوی غوا او یو سرکوزی کیسه به درته وکړم. سرکوزی غوا ته وویل خلک دې په ښه نوم یادوي او د شیدو او پیروي په تعریفونه دې نه مړیږي، خو زه چې له سره تر پښو د ټول ځان غوښې ورباندې خورم نه مې ستایي چې ایلاده به یې څه وي. ته پوهیږي چې د غوا ځواب ورته څه و؟ غوا ورته وویل چې ایلاده به یې شاید دا وي چې زه له خلکو سره په خپل ژوند کې نیکي کوم. عادت که ضرورت. پاچا د خپلې ماڼۍ په باغ کې قدم واهه. یو ځای د یوه چمن د څنډې له ډبرینې چوکۍ سره یو عسکر ولید. پاچا پوښتنه ورنه وکړه، دلته د څه لپاره پیرئ؟ عسکر ځواب ورکړ، قربان دې شم صاحب، د ګارد قومندان راته ویلي دي چې دلته ودرېږم. پاچا قومندان راوغوښت او پوښتنه یې ورنه وکړه چې دغه سړی دې دلته ولې درولی دی؟ د قومندان ځواب دا و چې مخکینی قومندان د ماڼۍ د پیرې د ځایونو نقشه ورسپارلې وه، او له نقشې سره سم دلته هم یو پیره دار پکار دی. د پاچا مور چې په دې کیسه خبره شوه، زوی ته یې وویل، ته چې درې کلن وې، یوه ورځ دې د همدې ډبرینې چوکۍ په خوا کې لوبې کولې، او په هغه ورځ دا چوکۍ تازه رنګول شوې وه. پلار دې حکم وکړ چې یو عسکر دې دلته ودرېږي چې تا له چوکۍ لرې وساتي چې جامې دې چټلې نه شي. په هغه وخت اوس یو څلوېښت کاله تیریږي، خو د ډبرینې چوکۍ څنګ ته لا تر ننه پورې یو عسکر پیروي. پاچا چې د ډبرینې چوکۍ په خوا کې د پیری په اصلي علت پوه شو، مور ته یې وویل، موږ هره ورځ ډیر کارونه کوو، خو په دې نه پوهیږو چې ولې یې کوو. د یو عمل ضرورت ختم وي، مګر موږ په ضرورت پسې نه، بلکې په عادت پسې ګرځو.
سندرغاړی گلزار عالم چې له شاوخوا 15 کلونو راهیسې سندرې بولي، او تر دې دمه یې له 1200 ډېر پښتو البومونه ثبت او مارکیټ ته وړاندې کړي دي. په دې وروستو کې له خپل پلرني ټاټوبي پېښوره کابل ته راکړه شوی دی. دا چې گلزار ولې پېښور پرېښی، زموږ همکار ذبیح الله مومن په دې اړه تفصیلي مرکه ورسره کړې ده. دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
گلزار استاد، په دې وروستیو کې تاسو خپل پلرنی ټاټوبی پېښور پرېښود او کابل ته کډه شوئ. که دا راته ووایئ چې تاسو ولې له خپلې کورنۍ سره یو ځای پرېښور پرېښود او کابل ته لاړئ، د دې هجرت لامل څه و؟
ډېره مننه، خوشحال و آباد اوسئ. لومبې خدا یو شعر ماته یادېږي چې نه مو جومات نه مې کده کې پرېږدي، او څوک مو الله کې په هوا کې پرېږدي. نو دا چې کوم ستونزې مونږ ته راپېښې وي، لکه ټول پښتون ولس ته راپېښې وي، راپېښې دي. اوسم د تیرو 15 کالو شو، ډېر غټ عمر دی. نو کله نه چې دا د ممې حکومت راغلی و په پښتونخوا کې، هغې نه پس په موزیک پابندي، په موسیقۍ پابندي، نشترهارې بند کړو، ډبګرۍ بازار چې هغه د ساترو بازار و، زموږ ورثه وه. هغه نهندرمندان اوښکل د هغوی دفتر وي پکې. نو ما موسیقي خو بس دغسې حل شو، نو ما ځان ته چې کوم دی نو کاروبار شروع کړو. هغه کاروبار هم رانه دغه خلکو چې کوم ده هغوی رانه په زوره باندې واخیستو، جنګ جګړې وو، لانجې وو، تاڼه کچهرې وو، دا هر څه وشو. بس دا په دې وجه بس نور دلته جون زمانه کې دومره زما د بچو کېدو، او د دې د وجه مې پېښور پرېښودو. اوسوک پر آزاد ملک نه ځي، یا ډېر غریب شي، یا د یار دغه مزینه.
استاد، تاسو په خپل خبرو کې د خلکو ذکر وکړل، دا کوم خلک وو؟ دا کومه ډله وه چې تاسو یې تنګولې؟ تاسو نه کاروبار په زوري نه، یا ستاسو په خبره تاسو ته تاڼې کچري او دغسې نورې ستونزې را پیدا کړې؟ دا څوک وو؟
نو دا هماغه خلک دي چې دا ټول پښتون وطن کې چې کومې ستونزې پیدا کړې دي. مذهبي انتها پسند چې ورته وایي، چې هغه هر ځای کې شته دي، ټولو اوریدونکو ته پته معلومات دي. زما په خیال چې هغوی هر ځای کې لاس لري، انتها پسند چې ورته وایي.
هلته شو ستا د دوزخونو خشاک، دلته د دغه کسابانو خوراک، هلته د هغه خمارانو خوراک. نه مو ځان تور کړو او نه سپین پاتې شو، نه د دنیا شو نه د جن پاتې شو. د لویو لویو قدرتونو روا یو تمنا دا اور دیش کنا.
استاد، تاسو د مذهبي انتها پسند خبره وکړه، چې تاسو تل تاسو ستونزې جوړول، ستاسو د هنري هنر په مخ کې خنډ کېدل، او یا ستاسو کاروبار په مخ کې خنډ کېدل. نو آیا تاسو دغه ستونزې چې تاسو راولاړ شوي وي، دا مو له حکومت سره شریکې نه کړې؟ او که حکومت سره شریکې کړې وي، آیا هغې په دې لګې تاسو سره مرسته ونه کړه؟
نو حکومتونو سره شریکولو څه فایده په دې نه وه، چې ما خو پریس کانفرنس کول غوښتل د دې واقع نه پس هغې نه مخکې مې بله پریس کانفرنسونه کړي دي هغه پر ریکارډ پراته دي انګلش اخبارونو کې هم او په دغې کې په اردو کې هم بله کمې کمې ستونزې چې ما سره پیښې شوي دي کمې کمې چې شوي دي په دې حالاتو کې په دې پنځلسو کالو کې هغه ټول پر ریکارډ پراته دي نو د هغې څه بندوبست نه کړو او نه د هغې څه معلومات ما ته راکړل چې دا کوم خلک وو یا څه وو یا څه نه وو فکر به وي چې هغه به اورېدونکو ته معلومات تو دې خبر جوړي هغه ټول رسنیو کې چاپ شوي دي او وخت په وخت چاپ شوي دي هغه خلکو ته هم اوسه پورې لکه څه زما مخې ته څه نتیجه رانه وسته خو په دغه حالاتو کې هم ما چې کوم دی نو پریس کانفرنس کول غوښتل خو زه چې پریس طرف کله ورغلم نو زما ملګري دي صافیان دي هغوی زه منع کړم هغه وخت کې داسې حالات چې دا پریس کانفرنس مه کوه که اخرنی اپشن تاسو سره پاتې شي کوم یو اخرنی خبره نه کېږي څه نو بیا به پریس کانفرنس وکړه او اوس مه کوه موږ به دا خبره مشرانو سره داسې داسې به وکړو بس هغوی خبر ما دا وکړو نو پریس کانفرنس ما ونکړو هغه وخت کې حالانکه ما ته کول په کار وو هغه ما ونکړی شو نو دغسې حکومت هم زما په خیر خبر خو ښه خبر دی خو نه شي کولی لکه چا چا ته به سکیورټي ورکوي یا د چا چا خیال به ساتي که نه لکه دا خلک زیات دي او موږ زیاده خبره ده موږ خو کم یو کمزوري یو
استاد جنت تمتا مچمري دهغه او گو پسل گو می قسم پد دوزخ کی نور نہ شمل دے استاد رضوان پ منارو می قسم یا خود اس مکی پد ال تسنا ما تخپل جن زما جنت را کا یاد نہ ہر دوزخ مار نہ مخ کی دیا وچ غی اجازت را کا چ داستا و گستا پخوان ماڑ کم یا پخ پل زان باندی کار غا ماڑ کم
استاد تاسو چو پیخور نا کابل تلاڑی نخام و خواه استاسو پا پیخور کی پا کوٹا کی ام داس نور پا قبلی سیمو کی دیره زیاد لکونه مینوالو تاسو سره راشه درشه در لرلا تاسو لیدلی استاسو پروگرامون تراتل نو آیا آغا مینوال استاسو پا دا غیجرت خپنه شول او که خپنه شوی نو آغای تاثرات سو تاسو سره خپل تاثرات شریک کری پا دیلار که
یاره پا فیسبوک منده بلا آغا ملگرو و یاران و دوستان و آغا مینوالو هم چکم دینو مسیجون را تکری دی او طول هم داغی ویدی چه منگر زیاد خپای و بعض خو پکې دا ویلي چې ته راشه دلته بیرته موږ رضیه درکوو یا دا کوو یا هغه کوو بله سوزونه ما ته مسیجونه وشول خفه دي خلک خفه دي خو زه په یو خبره زه خفه یم هغه دا ده چې لکه زما خو د پنځه دېرش کاله د هنر خدمت یا د دې ولس خدمت یا هر څه چې ورته څوک نوم ورکولی شي ور دي کې خو یو کار مې کړی دی اوس دغه دا دی چې لکه زما د خبره زما د بچو ده که نه نو بچي خو داسې ده چې د ځناورو بچو باندې هم څوک دغه کوي نو هغوی هم پرې نه برداشت کوي ځناور بیا زه خو انسان یم خو بلا خلکو راسره رابطې کړي دي او مخکې ما هغه وخت هم کړي دي اوس هم کوي کورې ودان چارې خفه
دي ستاسو په دې پېښور پرېښودو باندې
بیخي خفه دي خو دا ده چې څوک یوازې یو کس خو سکولی نه شي او نو څه چې کوم دی نو داسې څه اقدام یا داسې څه خبره نه شي کولی خلک چې هغه زما یا زما د بچو ژوند محفوظ وساتي یا څه نور دا خو ګرانه غونده کېده
چائے کابل تلا
اس
استاد پدې ورسته کې مونږ ګورو چې اکثره پښتانه سندرغاړي یا د ډرامې او فلم اکټران په پښتني سیمو کې چې کوم پښتانه سندرغاړي دي هغه له ډېرو مشکلاتو سره مخ شوي دي. هغه د سخدریزو لخوا تاسو هم یادونه وکړه که د سخدریزو لخوا مشکلات دي که اقتصادي ستونزې وي، خو دا حالت یوازې که تاسو مشاهده کړي وي دا حالت یوازې د پښتنو هنرمندانو سره مخ کېږي. په نورو ګاونډیو ژبو کې چې کوم هنرمندان دي یا په ایران کې ګوري یا په همدې اردو ژبه کې ګوري هغه هنرمندان د دغو ستونزو سره نه مخ کېږي. نو دی وجه څه ده ولې پښتانه له دې ډول حالاتو سره مخ کېږي؟
دې خو سیده سیده خبره دا ده چې د یو کام ثقافت یا کام وجل غواړي د هغې نه هغې د هغې ژبه وتروړه او د هغې سندر ووژنه سندرغاړی ووژنه دا خو ښکاره خبره ده. دا مونږ څه کوو سندره ژوندی ساتو یا چې کوم دی مونږ دې ټولنې ته یو څه ورکو نو ظاهره خبره ده چې دې ټولنه کې چې کوم دی نو لکه هغه توان خوشته خو مونږ هغه توان ته لږ غوندې کې دغه ورکو چې زه که خوشحالي سړی وو یو ښه دغه ستونزو چې کوم کې پښتون ولس دې وخت راګیر دی هغې کې څه نه څه خپله برخه اچولی شو. نو ظاهره خبره ده چې دا غټه مافیا ده نو پښتون کام ته یو چل جوړ کړی دی نو دا زما په خیال چې دا ولس سره دغه کې دا مافیا ده ډېره غټه او دا کار یې روان کړی دی. بس روان دی مونږ سره داسې تدبیرونه یا داسې دغه په کار دی چې دې دپاره وکړو ریاست یې وکړي یا که ریاست یې نه کوي حکومتونه دي وکړي بیا مشران د پښتنو دې راغون شي هغه دې دا کارونه وکړي. زما په خیال زمونږ غټه دغه چې کوم دی هغه جرګه ده جرګو منې فیصلې هم کوو جرګو منې هر څه کوو او خپلې ستونزې هوارو مشران دې راغون شي جرګه دې وکړي چې دا ستونزې راپېښې دي. پښتون زیاده خبره ده چې سندره وژني نو بس دغه مسله ده نو دا پښتون کام ته دا یو د بده مرغه یو دغه راپېښ دی.
ډېر زیات مننه استاد.
خبر زلمی پختو زمنگا شانده منگا پختانه او په وطن مزان قربان ده یو د خبر زلمی پختو زمنگا شانده منگا پختانه او په وطن مزان قربان ده خزانه د غیرت پټ دي
توریالیو دا وطن په مونږ ګران دی مونږ پښتانه یو په وطن مو ځان قربان دی یو د خیبر زلمی پښتو زمونږ شان دی پختانه یو په وطن مو ځان قربان دی
د ازادي رادیو تصویری خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country.
In dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.